دا سدی رډو په مشهمنی خبری مجله کې مزاحمت شي بر هر کله کوم تر هر څه مخ کې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استاد روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا د ډاکټر ته د افغان جنو مېرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې اخلي اوتنبایو وا د ډاکټر د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جنوري په سل رښتمل منزل کې شي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د ډاکټر د افغانستان د راتلونکو او وسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهم دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او آصف تورانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې دي دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې نن هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې و بش کورنۍ د تورخم او 28 د سپین بولدک د لارې افغانستان ته داخله شوې چې ځینې خپل سیمه او یوشمې نورې د کډوالو په جوړو شویو کمپونو کې میش شوې دي د پاکستان حکومت په 13 نومبر میاشت کې لاغه یواده د دوی پټکو د چبان کې ولس لکه بیا اسناد د افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه د روسي یو پوجال وته چې د راپورونو لمخې اوکران جنگي اسران لښتول نن د روسي بلګروس سیمه کې لوی دلې ده د اساجر د روسي څنګه لیکلي چې په لوتکه کې د اوکران 15 پېته اسیر سرتيري شپښتنه عمله او درې امنیتي ساتونکو سپاره وو تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندۍ پاتې دي او کنه د بلګرود والي ویچسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې شکاري چې یو پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او بلې ودرانه ژغ او چاودنې وروسته ترې لوګي پورته کیږي اسرائیلي پوځانو پر غزې ترنګ خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړ چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وشل شویو پوځانو د بیر مراسم نیول شوی دي فرانس پرس ارتانس لیکلي چې د اسرائیلي پوځانو د جګړې تمرکز د غزې ترنګ پر خانیونو سیمه ده د اسرائیل پوځوي د غزې د جګړې لپاره د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیر د شنبې وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په خلچکو بریدونو کې څلور وشتنه وشل شو اسرائیلی پوځان په غزه کې له حماس سختري زړلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي په جګړه بوختي خو ملګر ملتونه وایي د جګړې زیان تر ډیر او مخالکو تر رسیدلې دی د ملګر ملتو د خړو پروګرام خبرداري ورکړي چې د غزې په باندې 2 میلیونه اوسیدونکو ته خواړه نه رسیږي اوسې د رادو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري ولاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د استاد روزا اوتنبایو څرګندونه د سره شریکې کړو بل ورته ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه ښکاره کړې د غزنی یو کروندګر وای
دینی علوم دی که عصری علوم دی زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوري روان دی
او بخښه دا د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر څرګندونه ویچې د معارف په ارتباط یې څرګندونه کوله نن د پوهنې نړیواله ورځ په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو خبرداري ورکوي
موږ دا غواړو چې موږ د فرحات 15 وتړې کدا 15 ور نه تړسي او ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه به سی بار به سی
تر شپږنی مې بچو یو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو اوریدل شي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاد د افغان جنو او شوزو په ځډکړو د محدودیت پاړه اندیشنه شي او لدی وضعیت سره په افغانستان نور هم منسوي شي روزا اوتنبایو نن په یو پیغام کې چې یوناما په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنو ځډکړه یوازې د لویدیځو یوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده جزئیات د امید زهیر ملپوره پورې
د پهن نړیواله ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او خزو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنې جلا کړي. روزاوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیواله ورځ په مناسبت خبر کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي له زده کړو د ټولو نجونو او خزو محرومیت د دوام وړ نه دی.
To the women and girls of Afghanistan.
د افغانستان جنو خزو تاسو ته خبر یاست چې اواز نه یاست ملګری ملتونه ستاسو تر څنګ ولر دی او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی تاسو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په غوروسي کانفرنس کې ګډون درلود چې دا غوښتنه وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان نه ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونامه مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړې له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونما داسې مال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښایي چې نن 1905 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي، خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
کده دین تعلیم دی، کده دین علم دی، کده دنیا علم دی، کده دینی علوم دی، کده عصری علوم دی، مزمز ده معلومات و مطابق دا کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی.
واکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولی، بلکې تر شپږم ټولګي یې تعلیمي نصاب هم بدل کړی او تر څنګ یې د ښوونځیو پر ځای ډېر پام مدرسو ته اړولی دی. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه یې هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجود صندوق یونیسف اندېښنې د افغانستان د معارف په اړه په تفصیل په یو راپور سره شریکوي.
دا اسما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبري مجله په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې سش کال ورشتونه خورا کم ولیدلی او کده ژمی پاتې نیمایي هم همداسې تیر شي سخت وچکالی به راشي. یو شمیر افغان کروندګر وای وچکالی سخت څپلی اوړ شوی چې کروندې ونه کړي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سږ کال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هیواد ډیره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغیز ولري. اوچا دغه شان د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو د بې ځای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او ورشي وي چې کروندې ونه کړي، ځکه د دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکو فرهاد ګلوای د ورختونو د نکې دل لامل اړشوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالی ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نکیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورختونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
موږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله موږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مسال او مؤسسات موږ سره یو څه همکاري وکړي. موږ در بدره یو، بس نم کښت را واخیسته، نم حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډېری اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
وچا وایي وچکالۍ به په افغانستان کې ممکن خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. بلدور ته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ګڼ خلکو د وچکالۍ له امله سر له اوسه خپلې سیمې پرې ایښې دي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سر ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنه کړي، دا ولسوالۍ به تشه سي. نور په دې راپور کې:
اقلیمي بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژورې او ناوړه اغېزې کړې. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرې ایښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وایي
په تکلیف دغوني په تکلیف چې ودغه لګې ته اوس ولاړې چې کلي جنې پاکو پوښتنه خو مې دغه زاګې ګوره دغه پنځه شپږ وجرې به مځکه ده. په دغه وجرې به مځکه کې موږ اویا مانه غنم جنې واخلو. دغه وچکالۍ خو په هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچه درې انچه دغه زاګې سما پنځه خورواره مې اخیستې، شپږ خورواره مې اخیستې، اته خورواره مې اخیستې، شل مې اخیستې. اوس اکثره کې هم د پنځه اویا منه چېشتې.
د هلمند د شاوخوا اوه اتیا سلنه اوسېدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوسمهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې پخوا په دغه ولایتونو کې پر شل متره برمی اوبه کولې، خو اوس یې پر یو سلو شل او یا هم پر یو سلو پنځوس په ډېر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دوی ته اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرهاد بند چې راته وتړه چې خوښه ده، موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاده نه اوبوسم څه چې وینه دا د شاوخوا ګرده کنډودې سوي دي. خاچې اوس اوبه وای استي وه جوړېدله بهرض موږ کارونه سم وو. دغه د فرهاد بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله دي.
نو موږ دغه غواړو چې موږ د فرهاد بند را وتړې، که دا بند را ورنه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي، ولاړه به سي، بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په فرانسه کې د شپږم کال په مخه تر نورو ملتونو د افغانانو د پناه اخیستو د غوښتنلیکونو شمیر لوړ شوی. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو او بې تابعیته وګړو څخه د ملاتړ فرانسوي ادارې یا او اف پی آر ای وایي په 2023 کال کې فرانسې ته تر ټولو زیات د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د افغانانو لخوا لیږل شوي دي. یا دفتر د سې شنبې په ورځ د جنوري په 23 نیټه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د پناه غوښتونکو د مجموعي شمیر 1,250,000 څخه 1,550 افغانان دي چې تر ټولو زیات شمیر جوړوي. په راپور کې د یادې ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې دا پرله پسې شپږم کال دی چې افغانان د پناه غوښتونکو د لست په سر کې دي. دو اف پی آر ای په راپور کې راغلی چې د پناه غوښتونکو نورې لویې ډلې له بنګله دېش، ترکیې، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او ګینیا څخه راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې فرانسې ته د پناه غوښتنې شمیر د 2022 کال په پرتله 8% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې فرانسې ته تازه کډوال شوي افغانان وایي د هېواد ته د رسېدو لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ شوي دي. په فرانسه کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د هېواد کې د کډوالو د ډېر شمېر له امله دوی ته سمه رسېدنه نه کېږي.
اینجا هم چالشهای خود شته. دلته هم ننګونې شته. کډوال ډېر زیات دي او فکر کوم د فرانسې دولت نشي کولای زموږ کډوالو سره مرسته وکړي. یعنی دلته هم ستونزې زیاتې دي. داسې کسان هم شته چې په واټونو کې ویده کېږي. آن یو شمېر خبریالان چې توانېدلي ویزې یې ترلاسه کړي، دوه شپې یې په واټونو کې تېرې کړي دي.
یو بل افغان کډوال الیاس طاهري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان ګاونډي هېواد پاکستان ته کډوال شوی و او اوس په فرانسه کې دی. وایي د ډېرو ستونزو له ګاللو وروسته د هېواد ته ورسېده.
کله چې له خپله هېواده ووتو او پاکستان ته راغلو، ډېرې ستونزې مو درلودې. اقتصادي ستونزې او بې برخلیکه ژوند د یو کال لپاره ځورونکی و، خو بالاخره له پاکستان هم ووتو فرانسې ته راغلو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو له امله امریکا، اروپا او نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر نور بیا د بېوزلۍ، بېکاري او مقصد هېوادونو ته د تګ لپاره ګاونډیو هېوادونو ایران، پاکستان ته کډه شوي چې وخت په وخت د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری اجانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سخت دریځ ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د ومنې ټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفا بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس اجانس د ملکیانو همدې مرجوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
له خبرونو ور اخوا
د زده کړې د نړیوال ورځ په مناسبت یونیسف د افغانستان د معارف کمیت او کیفیت ته اندیشنه څرګنده کړې. په دې اړه سنا کاکړ تفصیلي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د باکیفیته ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیات یې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1,650 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 396 ورځې تېرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو داسې ویلی چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نورو هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مخته ځي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مخته نه ځي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځانته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه یې پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي یاسې نه دي پوهول شي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د 12 ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته، خو مهم و مضامین که کل چه خون که نیوی زده کون که طولگه کار طولوی ده خونزی موخد زده کون که ده بختان و یونیفورم تنظیم اول دی زموک خونزه کتابون و تارتیا لدی. هر زده کون که یوازی دو یاد ری کتابون لدی، یوازی اول نمره بشپر کتابون لدی، مدیریت ضعیفه ده. موک طول خونزی تزو خو زموک خواهند خونزی تنشی لگ.
یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه وو چې موږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو، خو که اوس موږ ساینس ونلولو څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی، که تاریخ ونلولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو. که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکي ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 60,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه دیالس زره د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24مه د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې، دا چې ښاروالي شروع کړي دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال شي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دا پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیون افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیون افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په مخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې وړ دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د وروره، د بلې خوا ستړیا وي چې یوه ګولانه پیدا کیږي او دی وایي د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلی داسې په کاروبار په یوه ګوله ډوډۍ پسې وروره آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیس کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنگېدلې د چاندوالې څه جې کړې دي. دا ټول خوځات نه کوي نه جنگېدل، بس هغه دی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ما سیوا بل څوک نشته پکښې کې، بس هغه دی دي. نو یو کار کې سب جراته پیدا کې ټوله ځوانان ډاډ ورور د افغانستان ووتل د بیکاری د خلکو اولادونه د لوږې مهدا وسه دغه خوا بیا ناری راته وی کارداري بنج کې خوا افغاني راته پورته کړې ده.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو. دا هر څمره چې د مرستي د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه را روان دي، روان روان دي طالبانو جوبته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو سلامونه نیکی دي احترام ترلاسه کوم. د ایران څخه خبر کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه د مدرکه خلک چې دی ویني سره د مرسکی د مرس خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ظلم سره کوي. زموږ ځغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې سو باسي. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمان ظلم سره کوي، ظالمانه خلک دي. دا نو دا زموږ ځغ واوري خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.